ځواکونو د یوې اعلامیې په حواله کړې ده. په دې راپور کې چې د دسمبر پر 13 خپور شو، راغلي چې دغه د تیلو ټانکر د یو بهرني هیواد بیرغ لري، خو د هغه هیواد نوم نه دی یاد شوی. ایرنا خبري اژانس هم د ایران د سمندري ځواکونو د یو قمندان علي عزمایی له قوله ویلي چې په دې کښتۍ کې 1,312,000 لیتر قاچاقي تیل او 14 ماليزیایي عمله نیول شوی ده. ځینې راپورونه بیا وایي 12 بهرني اتباع له دې کښتۍ سره نیول شوي دي. تر اوسه کوم نړیوال سوداګریز شرکت یا بهرنیو حکومتونو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران سمندري ځواکونه وخت نه وخت په فارس خلیج او هرمز تنګي کې د تیلو د قاچاق په تور کوچنۍ کښتۍ دروي. خو ایراني ځواکونو روان میلادي کال دغه راز د نورو هیوادونو بیرغ لرونکي څو نړیوالې تیل وړونکي کښتۍ هم نیولې دي. د ایران دا اقدام وروسته له هغه وسو چې امریکا تیر کال پر ایران اقتصادي بندیزونه زیات کړل او د ایران د تیلو د صادراتو او نړیوالو مارکیټونو ته د دې هیواد لاسرسي مخه ونیوله. لویدیځو چارواکو د روان کال په سر کې د ایران یو تیل وړونکي کښتۍ په دې تور ونیوله چې د دوی په خبره د نړیوالو بندیزونو پر خلاف یې سوریې ته په پټه تیل وړل. دا کښتۍ بیا وروسته بیرته خوشې شوه. امریکایي چارواکو د دسمبر پر 13 وویل وروسته له هغې چې متحده ایالاتونو یوه ورځ دمخه په سوریې او عراق کې د ایران پلو ملیشو 15 مرکزونه وویشتل، احتمالي انتقامي اقدامات په پام کې لري. ابو موسی جزیره چې د ایران په اختیار کې ده، د جغرافیایي موقعیت او ستراتیژیک اهمیت له کبله په تیرو 3 لسیزو کې د ایران او عربي متحده اماراتو ترمنځ د لانجې سیمه ده.
د راپورونو برخه پای ته ورسېده. د خپرونې په پاتې شیبو کې د ازادي راډیوي مجله خپریږي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د آزادی رادیو مجله د یوې بلې غنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د تنزیه دوبلاژ ظاهر الله بابوجی کارونو ته کتنه کړې.
جنډیر تنکی نو دغه مشتوی وای مچا چې دونه په کوچو ماینه ځان لمه حواله.
په هنر جاج کې له انور وفا سمندر سره د پښتو متن په څومروالي او څرنګوالي خبرې کړې.
ګوري زه په داستاني نثر نه ما د خپل ادبي هنري ژوند له ځای شروع کړ. یو وخت ما د روس کلاسیک ادبیات لوستل، په هغه کې داستایپسکی د مال لپاره
په فنکار برخه کې بونیر تزو او د شمس بونیری د ژوند او فن احوال اخلو.
خدای یو خبر ده چې د تربيت په بنیاد باندې ما د زل پوښوم د شعر نه کړ. دا اوس چې کوم دور لمون تیریږو مونږ بارود وخلی خراب شو.
په زرپانه کې به لنډ کیسه هیر واوري.
په الماری کې کتابونه سره سم دي. د کوچونو پر سر بالښتونه ایشي. د پخلنځي خواته تیر شو
او په ورېښمین خیال کې به ډکلمه شوي شیرونه واوري. په یو کې مینه ده او بل تش له خبرو ډک دی. ځکه سر هر تن درته نیسمه خو زړه ساتمه چې مینه نه ده دانو څه دي خواږه بل ته ورکړم ځان ته چې خپله برخه ساتمه تراخ ساتمه.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
یو جنت اندو خو رشتیا خبر دادا یو جنت اندو خو رشتیا خبر دادا زمالا را جدا دادا بلا لارا جدا
لکه پښتون به جهادونه کوي چې څوک هنر نه لري فن نه لري هغه سړی په سړو نه دی حساب چې داغ د مینې په لمن نه لري. داونی د پښتو ژبې د یو نامتو شاعر لیکوال او څېړنکار ډاکټر خالق زیار د مړینې دریم تلین پروش. هغه نه یوازې دا چې په پښتو ژبه یې لیکاوه بلکې په اردو، انګلیسي او دری ژبو ښه پوهېده. اروخات په پښتو ژبه شعر لیک او څلور کتابونه چاپ شوي. د ژباړې په برخه کې د خلیل جبران انګریزي ناول براکن وینګز پښتو ته ژباړلې. ډاکټر خالق زیار په 1955 کال د ملکنډ ایجنسی د درګۍ تحصیل د سدرا جوړ په کلی کې د ملک سعد په کور کې زیږیدلو. خالق زیار لومړنی زده کړې په درګۍ کې ترسره کړې وي او وروسته یې بیا په افغانستان کې طبي زده کړې وکړې. په علی آباد روغتون کې دنده ترسره کړه او بیا وروسته د درګۍ په روغتون کې ډاکټر شو. په پښتو ژبه او پښتنو مین دغه شاعر تل په خپل شاعرۍ کې د پښتنو بد حالات یاد کړي او د قام پالنې په توم نه سنبال غږی پورته کړي دي. ژاړم خپل ټوټي وجود ته ځای په ځای زیاره چې کابل ته په تور خمزما. هغه د پښتني نظریاتي کاروان یو مخکښ شاعر او لیکوالو چې کلونه کلونه د پښتنو د یووالي په پار غږ پورته کړي او د ډیورنډ کرښې یو کرغېړنه کرښه یاد کړي. د نوموړي شیرونه ګڼو سندرغاړو ویلي او یو شمېر ډیر مشهور شوی هم دي.
یو دمینه پسر جگ شمل ګرځي یو دمینه پسر جگ شمل ګرځي او یو دمینه پسر جگ شمل ګرځي یو دمینه پسر جگ شمل ګرځي کپنو راشت منے شیر پیار کنگال دے راشت سالے ونے اسم پخبل حال راشت سالے ونے اسم پخبل حال ہمیں بیر دسا دلے ہمیں یہ ٹال دے راشت سالے ونے اسم پخبل حال راشت سالے ونے اسم پخبل تالے ونے اسم پخبل
تاسو به د بابوجی له نامه سره حتمی آشنا یی. کلونه وړاندې یو شمیر پښتو ویډیو کلیپونه د بابوجی په نوم خپاره شول چې ګڼ مینوالي پیدا کړل. د طنز او کومیډي دغه رول ظاهر الله په غږی زمونه لوباوه، خو دا چاره د یو څه مودې لپاره وځنډېده. اوس یو ځل بیا ظاهر الله بابوجی د نوي کومیډي او خندونکي البم لپاره کار کوي. په پیښور کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبريال زلاند یوسفزه له بابوجی سره د هغه په کارونو غږېدلې.
ظاهر الله بابوجی او د ډیسټریکټ مردان سره می تعلق ته تقریبا د 2000 نه د ډبنګ دی فیلډ سره وابسته یم. د ډبنګ دا چې څومره پلانینګ او څومره وازونه سونه د دې سکریپټ وی د دې ایډیټینګ دی دا ون مین شو دا ټوټلی زکم او سونه کریکټریز موږ یو البم دی ګوړه کې 50 پای کې یو کلیپ ته ای کې ما تقریبا س د اتسلوي 48 کسانو کریکټر مختلف اوازونه وخکین.
زه هم ډاکټر اتا ته دا رنگ خیر کلمه ما باندې دی ورانه کړه پتا باندې دی ورانه شي او یو اپ تک شل زل تا خټه زما اوس پړدا نو کله کینچی او کله تولیه پاتې لتا نشي او بس کړه ډاکټر نور مې دا زخمونه مګنده یو زه پکې ولګه وتا ته به مسانه شي او ما ته به مسانه شي.
جدا د حد نه سیوا ګران کار دی. زه په شوی کار باندې کار کوم لکه اوس د خرش پرش د خاکه دا 14-15 روزو کې یو خاکه تیاریږي نو پدې کې بیا دا سکاري چې لکه اوس یو خاکه خوخه کوم چې را زه دا خبرې په کول غواړم نو د سکریپ ما غټم سره نه جوړیږي. دا چې کوم وخت کې په تکار کې نو د سکریپ هغه ټایم جوړیږي نو بیا دې کې زه ګورم لکه اوس خرش پرشته نو داغه لکه اوس میم سره شونډې بندي نو زه سوچو کوم چې را دا لپسینګ چې کوم دی اوس زه یو جمله دا استعمال کوم چې هغه کې زه میم راولم چې دا لپسینګ زما میچ صحیح راشي کنه. جرلندونه اسوی خرش پرشی ماشومان ورسنه استی نو جرلندو خرش پرشتوی او خرش پرش دا واړو چې مونږ ته کیسه وکا و یو د شش پدا ولې زستا سو نیمس او خرش پرش دا واړو چې مونږ ته کیسه وکا. دا سه زمونږ ډیر البمی دی اوس دی وخت کې چونکه ما ته خو ذهن کې بس یاد وی سبنیوی لکه ګوړه کې 50 دربار دی جړاګانو اوس خواندو که اوس ورته خان دا بل چې کم زمونږ سوپر هټ البم خرش پرش دوړه دباو اوس شلم البم زمونږ په دنیو ایر باندې راځي خټه او ګټه د نوې البم لګی ستا سره شریکوم. هغه صدا سره چې بابوجی په پارک کې ناستي پېستری خوري دغه د پاسه کوچی نو یو مچ راځي ډېر زیات تنګي
چې ډېر زیاتې تنګي دی ورسره کله جوټي کراټي کله یو سره کله بل سره نو چې ډېرې تنګي نو دغه مچ ته وي وای مچا چې دونه په کوچو مینه ځان لمې خواله نو داسې تقریبا بابوجی شو خرش پر شو جرلنډو شو نانا شو دا یو سو کریکٹر داسې دي څنګه چې تاسو ته وختي ما وی چې دا زمون البم کینی نو زمون البم څوک نه خوخی نه ګوري هر کال کې به زمونږ یو البم راته نو دې دوران کې چې کم دی نو د سی ڈی چونکه ختمه شوه نو هغه دور بیا داسې شو چې بیا د سوشل میډیا دور دی نن سبا نو اوس دا خټ او ګټم زمونږ په خپل چینل باندې را روان دی بابوجی پروډکشن باندې د یوټیوب نو دغه نه بهم مینوال خوندونه لی دا تقریبا اوه کال پس دا البم
متن د پوهی خبرتیا معلوماتو دین او د تورته د نورو مانوي توکو د انتقال وسیله ده او اړینه ده چې له متن سره شوري برخورد وشي دا چې په پښتو ژبه کې تولید شوی متن د کیفیت او کمیت په لحاظ سره ډول دی او په اوس وخت کې په کومي برخه کې د متن د تولید اړتیا لیدل کیږي دا هغه پوښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې لیکوال او څېړونکی انور وفا سمندر را ځوابوي
هنر جاج
مننه استاد پښتنه دا کوم چې په یوهشتمه پیړۍ کې ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی او دا یو داسې زمانه ده چې هر کس په ټکنالوژۍ کې او په خپلې دنیا کې غرق دی دغه ټکنالوژۍ او دغه اوسني عصر او پرمختګ څومره اغیز کړی زموږ د ټیکس په تولید باندې د متن په تولید
اوسنی عصر او اوسنی زمان د متن د تولید لپاره د مارک یو نغمه غږی نننه انسان یو ورخطا انسان ده هر شیبه د خپل شیبو د مارک نظر ده هر شیبه د فکر کې چې تاوان یو وخت لا سورک دی د تصورات د چې زمان له مخ کې شوی ده او دی ور پسې غلی نو زکه دای دی حال شی بل الله صبر کوي دلته ماتنم دغه یو شی سوایله نن ورځ د ماتن تولید شاید هم د بشر د اړتیاو برابر وي یا تر دې اړتیاو زیات وي خو خبره دا ده چې موږ څنګه کولای شو ماتن ژوندۍ وساتو څنګه کولای شو د خلاق انسانانو په توګه د پنځوالو په توګه د هنرمندانو په توګه په ماتن کې د ژوند انرژي ځای کو لوی اړتیا او اساسي اړتیا دا ده چې ماتن باید ژوندی شي ماتن باید د ژوند اثر له ځان سره ولري ماتن باید د ژوند انرژي له ځان سره ولري
نو زموږ لیکوالان څنګه توانیدای شي چې متن د ژوند انرژي ځان سره ولري او ژوندی پاتې شي
ګوري خبره دا ده چې کله کله دا ستونزه پیښه شي چې موږ خپل ډېر عادي تصورات ډېر عادي او مکرر فکرونه په متن اړو یو کتاب هم ولوسته د سی یو مقاله خپل لیکو دوه کتاب هم ولوستل درې څلور کتاب هم چې ولوستل یو کتاب پسې لیکو در حال چې په هغه متن کې چې موږ یې راوړو د نورې خبرې وي د نورو متن به کلمو جوړښت به یو څه بدل شوي پاسواندو پیشوان به کتب
مفاهیم به هماغه وي
مفاهیم به هغه وي زړه انرژي ګوري ساړه خواړه او تیر خواړه د پرته له مجبوریته بل وخت کې څوک نه خوري نننی عصر او دغه د زمان اقتصاد چې د انسان پر هسته یې نن حکومت پیل کړی ده چې زمان باید لاسه ورنکو شیبې باید لاسه ورنکو دا موږ ته دا خبر کړنګوي چې موږ باید ماتن ته سا ورکو متن باید ژوندۍ کو، متن باید تازه وي. د محبوب شاه محبوب په قلم چې څه راوځي د وفا سمندر پلار یې باید ونشي لیکلی. د طاهر ځلاند په غزل کې چې څه ځلیږي باید د پیر محمد کاروان په غزل کې څوک څرکم پیدا نشي کړی. د یوې کوچانۍ پیغلې په لنډۍ کې چې کومه انرژۍ څپې وهي باید یو نوي معاصر او سپین شعر خاوند په شعر کې څوک پیدا نشي کړی.
کوشش باید وکړي انفرادیت رامنځته
شي. انفرادیت یوه خبره او انسان بېله شکه له خپل انفرادیته بل څه دی نه. محبوب شاه محبوب پرته له دې چې محبوب شاه محبوب وي او په دې وضعیت راویښ شي بل هیڅوک نشي کېدلی. او داسې یو یو وګړی دا د ازادي راډیو یو یو اوریدونکی یو هم بل څوک نشي کېدلی او هیڅوک دیم هیڅوک نه اړ کوي چې د ده په شان شي. ځکه دا له خلقت سره جګړه ده. وختې که خدای غوښتلی چې انوار وفا سمندر د دوه تنه وي اړتیا یې څه وه؟ خو یو خو شته که نه؟ هغه یو شته هم هغه ظرفیتون ټول ځان کې ځلولی شي. که بل رامنځته کوي بېله شکه چې هغه نه وایي څه زده. نو ځکه کله کله دا دغه دایما زمون چې راسره وي بس څوک دا وایي تا ته څه وایي دا وایي نو زه ورته هم یو ماتن د څه وایي. ځکه نه دا راته څه وایي چې دا هر یوې یو وړه دنیا ده. که دا وړه دنیا نه وي بیا نو تخلیق د فلسفه دروغ ده. نو ځکه زه وایم چې دوی باید خپل فردیت پکې وځلی. ولې باید متن باید موزیکال سي، متن باید آهنګین سي، متن باید په یوه ژوندۍ شپېلۍ بدل سي، متن باید له تصویرونو نه ډک سي، متن باید د انځورونو یوه ټولګه شي، او متن باید هغه خوندوره سپینه جادو له ځان سره ملګری ولري چې دا د انسانانو لپاره خیالونه جوړ کړه، د انسانانو لپاره ښایسته ښایسته تصورونه جوړ کړه، او دا متن باید د انسانانو لپاره نوی ماڼۍ شي، نوی جنتونه شي، نوی ښکلاوې شي، نوی منظرې شي. دغه وخت کې ده چې متن نه مري، متن ژوندی. زه په دې مطمئن یم چې متن به ژوندی پاتې کیږي. ولې هغه کسان چې دا ویره ورسره ده چې متن نه مړ کیږي یا د ده اثار به څوک نه لولي، دغو ته مې وړاندیز دغه ده چې متن سره داسې فکر وکړئ چې تاسې نن ورځ د شعر په قالب کې هغه څه وړاندې کوئ چې هیڅکله چا نه وړاندې کړی.
پوښتنه دا کوم چې لیکوال باید له متن سره څه ډول برخورد وکړي چې متن یې ژوندی پاتې شي، د ژوند دغه سام پکې درسته ور انتقال شي او لوستونکي مو لري.
د دې لپاره هم مسلکي پوهه اړینه ده، هم تجربه پکار ده. که څوک وایي چې نه خیتا وفا سمندر چې ویلې نو زه به نه کتاب لولم، نه به زده کړه کوم، نه به د نورو اورم، نه به د نورو تجربې ګورم، زه به د سیند له غاړې واړوم، هماغلته به ځان ته فرمایش ورکوم چې ماته د ورځې درې ډوډۍ راوړي، هماغه به د سیند له اوبو سره خورم او د کبانو نڅا به ګورم. په دې نه کېږي. ګورئ مولانا تراسي دی له یوه ډېر ستر اندی شیخی لیو ستر موقفه راول وی ده شیر ده چه طول مسخره کهو. ولی نن ورز دیغه مدرس شون دی چه پکار ند. نن ورز دیده هاگه نابی تازه شی بی چه دی شمس سر دلو دلی او دی شمس پمرسته دی لخپل جسمی ذهنی عاطفی روانی قالبون بهر وده او دی زمان و مکان آغاره د حقیقت تازه اړخونه تجربه کول او غوته د شعر جامع وراغوستل هغه خلکو ته پکار دي. دغه شاعر، دغه نقاش، دغه کیسه لیکوال باید دغه وضعیت ته ننوځي. دې وضعیت کې فقط دی دی چې دا کار کولی شي. نور ټول اسباب دي، ولو د بل نفر متن ده، ولو که مثنوي لولي، ولو که د خوشحال خان کلیات ولولي، ولو که د غني وي فلسفی شاعری لولی، ټول اسباب دی. هغه څه چې دی ده ځکه دی د ده ماموریت دا ده چې دی تازه نغمه وغږوي، نوې نغمه وغږوي، داسې یوه نغمه وغږوي چې لکه د ژوند ساه په انسانانو کې نوی روح وزغلوي. په دغه شیبه کې ده چې دی باید هم د دې کار لپاره مسلکي وړتیا ولري، هم تجربه ولري، هم لوست ولري، او هم باید یو مین زړه ولري او هم باید دې ته تعهد ولري. ګوري بعضې شیان نور هم دي چې هغه د تخلیق کار شنډوي، د تخلیق کار له منځه وړي. له لوستونکي نه انتظار، زه باید داسې شی ولیکم چې ډېر لوستونکي ولري، ډېر خلک مې تایید کړه. ګوري زه په داستاني نثر نه ما د خپل ادبي هنري ژوند له ځای شروع کړی. یو وخت کې ما د روس کلاسیک ادبیات لوستل، او په هغه کې داستایفسکي د ما لپاره د ادبیاتو او د هنري ادبیاتو تر ټولو ستر اسک دی راته معلومېده. خو هغه یو کتاب لري د خام ځوان په نامه، یو ناول یې ده، هلته دی لیکي وایي دا کتاب زه چاته نه لیکم، ځان ته یې لیکم. وړاندیز مې ورته دا ده پنځګر ته ټوله دنیا هېره کړه، ټول ادبیات هېر کړه، ټول ادبیات د ادبیاتو ټول ملکان هېر کړه. دا په یاد درلوده چې ته یو تازه مخلوق یې، ته د هستۍ داسې تجربې لري چې هیڅوک یې بل نه لري. ته هستی، ته ژوند، ته ژوندي په هغو سترګو ګورې چې چا نه دي کتلي. ته دغه نوي تصویرونه جوړ کړه، دو ته د کلمو جامې ور واغونده، دا کلمې به رقاصې کلمې وي، ژوندۍ کلمې به وي، دا به د متن په څیره کې سرنده وي، رباب به وي، شپېلۍ به وي، او تر هغه به خوندور سازونه وي.
د څومروالي او څرنګوالي له مخې زموږ اوسنی متن څه ډول دی؟
اوسنی متن متاسفانه چې له ځان سره ستونزې لري. یو علت هم دا ده چې شاید دا به و چې مونږ په کمی لحاظ د مخه دغه ډېر څټ ته پاتې یو، مثلا 15-20 کاله د مخه مونږ په کمی لحاظ په هغه کچه کې نه وو چې ټول لوستونکي دي د لوست لپاره یو څه ولري یا د ډېر څه ولري. په دغو کلونو کې د کمیت ستونزه تر زیاته حده هواره شوې، حتی د ژباړې په برخه کې. اوس راغلو دې ته چې دا متن
کیفیت
باید په داسې یو متن واوړي چې د ژوند سا ورنه پکې ولیدل شي. دلته ده چې زه خپلو ورونو، یارانو، دوستانو، همزولو، کشرانو ته دا وړاندیز کوم چې دوی باید ادبیات پرته له دې چې یو مینهګر کاری وګڼي د بل هیڅ په خاطر یې باید ونه پنځوي. حتی که دغه دروغجن شعارونه ځان ته دغه کړي چې زه والا د خلکو په وړاندې مسؤلیت لرم، بیا ځان ټولنیزې مقالې لیکه، په ټولنپوهنه کې بیا زده کړه وکړه. خو که ته غواړې چې د ژوند نغمه شي، د ژوند نغمه په متن واړې، ته له ژوند سره په خلاصه، ته فقط د ژوند په وړاندې یو تعهد ولره. په دې توګه دغه انسان د شیبې لیکوال کیږي، یعنی د حاضر شیبې یوازنی زمان چې د ما په نظر شته هغه اوسنۍ شیبه ده. ادبیات زه ټول هغه څه ګڼم چې سړی تصور کولی شي. نو په دې خاطر ده چې دی که چیرته په دغه خالص وضعیت کې د پنځ کار وکړي، د به ستر کار کړی.
ډیره مننه. خیر شه. د شمس بونيري له نامه سره بخام خاشنایي د پښتو ژبي دغه قامپاله شاعر د کوزي پښتونخوا د بونير اوسیدونکی دی. کلونه کلونه په کابل کې تیر کړي او د هنر شوی بل ساتلی. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او فن خبرې کوو.
فنکار
ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو مشترک پښتنم کوم چې زموږه هغه په بره پښتونخوا کې او یا اکثره هغه مشان خلک به تاسې پیژني، ستاسې له نامه سره به مشنای. ښایي هغه ځوان کول چې اوس را زرغون شوی، دوی ستاسې له تخلیق سره، ستاسې له کارونو سره ډیر نه آشنا. که چېرته یو ځوان موږ او تاسې اوري، نو شمس صاحب هغه څنګه پیژني؟
اول خو ستاسو ډیر زیات مشکور یم. بنیادی او ابتدائی خبر دا ده چې دنیا پوهان او لیکوالان دا وایي چې کم سړی کار نشي کولی هغه خبرې کوي، او چې کم سړی کار کوي د هغه خبرې خلق کوي. زه خو به د خدای نه دا سوال وکړم چې خبرې ونه کړم، او د کار داسې موقع راشي چې زه مړ شم او چې زه میراث پاتې نه شم. راتلونکی نسل د کشرانو په شکل کې کادبان دي او کشیران دي، چې زه هغوی ته مینه ورکم او هغوی ته د خپلو تجربو په رڼا کې د دې نوي دور د تقاضو مطابق په جدید شاعرۍ او په جدید عمل باندې پوه کړم. دا به زما د ژوند افتخار وي. دا یوه خبره ده چې زه پیدا شوی بونیر کې، خو ما 12 کاله په افغانستان کې تیر کړي. د داود خان په وخت کې دلته مسلسل 9 کاله پاتې شوی، هغې نه پس د ترکي صاحب په وختو کې پاتې شوی، د ارواښاد امین په وختو کې پاتې شوی، او د خپل چې په چا زه ډېر زیات افتخار کوم، او چاته د دې وطن د دې خاورې د یو لانتو بچي په حیث باندې احترام ورکوم، د ډاکټر نجیب په وختو کې پاتې شوی. ما دلته ډېرې زیاتې مشاعري کړې، ډېرو زیاتو ځایونو ته تللی یم. خدای یوه خبر ده چې د تربیت په بنیاد باندې ما د زل په شونډو شاعري نه ده کړې. دا اوس چې د کوم دور نه موږ تیریږو، موږ بارود وخلي خراب شو، زمونږ او ستاسو په کوڅو کې وینې پرتې دي. زما خور مور سرتوره ده، د هغې شونډې د غم نه چاودلې دي. په کار داره چې نوي دور د تقاضو مطابق موږ د مزاحمت شاعري وکړو، او خپل راتلونکي نسل ته او نوځوانانو ته د مزاحمت شاعرۍ په ځای باندې د مزاحمت شاعري په ګوته کړو.
څه وخت یې شاعرۍ ته مخه وکړه؟
دا د هغه وخت خبره ده چې په 1968 کې د سوات ریاست کې دننه یو اندرونی تحریک چلېده چې د دې بشري او د دې ارتباط ته اجمل خټک سره د تګ را تګ په وجه باندې ما د خټک صاحب سره ډېر زیات نږدې تعلق د قلندر مومند سره ناسته پاسته، د امیش خلیل سره د طوفان سره د ملګرتیا په نوم کې په ما کې دننه د شاعرۍ یو خبره ملو. خو چې کله د صفات ادغام په 1901 اویم کې وشو او هلته سیاست راغی، نو په سیاست کې د سټیج په حیثیت چې زه راغلی یم، نو زه کارکون ضرور وم. خو دا چې د دغې ناستو په ځای باندې زه یو د کامی شاعر په حیثیت باندې ما او سیل صاحب د باچا خان په موجودګۍ کې، د ولی خان په موجودګۍ کې، په ټولو جلسو کې، دا چې په ملکنډ ډویژن کې شوی ده، موږ دواړه ګرځېدلو. ما ته نن هم یاد دي چې د خټک صاحب د سیل به دا شعرونه زمونږ د خلقو په کوڅو کې ویل چې ګل دی کدو ګل دی، که یو ته لرې کوم د لاندې بل دی، او ګل دی که تول دی. دا به موږ د هغې خلقو ته خبره کول چې چا ته موږ په نظر کې، او دغه شان ما په خپله ژبه کې په هغې وخت کې هم د باچا خان او د ولی خان د سیاست د نمونو او د هغې سره د عقیدت شاعري کړې ده. بیا زه دلته چې افغانستان کوم، نو د افغانستان دولت د دوست محمد شینواري په مشوره باندې چې هغه د هغې کې اداره هم لیکلې وه، یو د زندان یادونه او د سور سار د افغانستان د خاورې یاد د دولت او د ملګرو په کومک پاتې. بیا چې زه پاتې شوی، نو ما په دغه کې په کوزه پښتونخوا کې د ژوند کم از کم 14 کاله په جلدونو کې تېر کړي. ما سبقونه او تعلیمونه هم په جیل کې کړي، ما شاعري هم په جیل کې کړې ده. ما که سبق حاصل کړی دی هغې پیدا ما کور ته را رسولی چې زه د وکیل په حیثیت پاتې یم. خو ما چې هلته کومه شاعري کړې ده، نو په دغه شاعرۍ کې که ما پیدا رسولی ده، کوشش مې کړی دی د خپل قام نوي نسل ته مې رسولی ده. او هم په دغه شاعرۍ زه قید ته تللی یم، نو که قید ته تللی یم ما خپله شاعري پرېښلې ده.
نو اوس به داسې وکړو چې زمونږ اورېدونکي به هم په تمه وي او ستاسې شعر به اوري. نو کچیر تا یو شیر درنو اوریدون کو تا
نو سنگ چی ما تاسو ته خبرو کا نو دا چی نن هم چی مونگا پکمو جلسو کې یا پکم تقریباتو کې شامل یو ګو دا کله هر چا غونډوي ادبی او شعری نو مونږ کوشش کو چې کم از کم خلقو ته د خپل ځان د پیژندلو د خپل فکر د پیژندلو آغاز په قطعاتو باندې او په داسو شعرونو باندې وکړو نو زه به هم تاته نن دا ووایم چې ټول وطن مې په جنګونو کې په زور دی
ټول وطن مې په
جنګونو کې په زور دی دا کلر دی دا کبر دی زما رور دی ټول وطن مې په جنګونو کې په زور دی دا کلر دی دا کبر دی زما رور دی خدایا امن استقلال پکې پیدا کا د غلوې افغانستان خو زما کور
واه خدای امن استقلال
پکې پیدا کی د غلوې افغانستان خو زما کور دی او بیا چې الته زه کوم ځوانان ته مخامخ کېږم هغوی ته خپل پیغام ورکوم نو هغوی ته زه دا وایم چې په ټوټو ټوټو مې یو وطن تقسیم دی په ټوټو ټوټو مې یو وطن تقسیم دی زه چې لر او بر ته ګورم نو نیم دی په ټوټو ټوټو مې یو وطن تقسیم دی زه چې لر او بر ته ګورم نو نیم دی او باچا خانه ستا په لار نه روانېږي
باچا خانه ستا
په لار نه روانېږي دا پښتون ځکه تر اوسه لا یتیم دی نو دا شعرونه وي
شمس صاحب ډېره مننه ژوندی اوسي ستا شاعري لکه څومره چې ما لوستې ده او څومره چې دا موږ اوس واورېده تر ډېره پورې قام پالنه تر ډېره پورې بیا د پښتنو په دغه روان ویرژلي حالت باندې د ژړا کړي د فغان دې کړي سر له اوله ستا په شاعرۍ کې همدا و کنه اول هغه د نورو شاعرانو غوندې اول عاشقانه شاعري وه او بیا وروسته قام پالنې ته راواوښت
اولنۍ خبره خو دا ده چې چرې بلپردو دا تا ته زه خبر وکړم او حقیقتونه پټ کړم نو دا به زه خپل ضمیر سره زیاتې کړم هر د نوي دور چې سړی شعر کېږي نو هغه چې خپل د ځوانۍ د تقاضو او حالاتو ته ګوري نو حسن تلاش او د هغې ارمان او د هغې تکل چې کوم دی دا خامخا وي خدایو خبر چې سړی بیا ته میدان ته راکوس کی او په میدان کې ودرئ نو هغه به یوازې حسن ته نه ګوري هغه به ظلم ته ګوري هغه به جبر ته ګوري نو د دغې شاعرۍ په نتیجه کې به په هغه کې دغه خاصیتونه چې موجود وي نو دا پاتې کیږي نه بلکې د ښه شاعر یا د یو طالب علم شاعر په حیثیت خبره دا ده چې هغه خپل موروث ته وګوري د دې نه ډېر لطف پخلی خدا چې کوم په معاشره کې په ټولنه کې کوم خلق دی دا ټول په ټولنه انداز کیږي دی خدا کولی شي چې کم از کم دا وکړي نو هغې نه پس لومړي شاعرۍ کې خو زه به دا ووایم چې ما ته خپل یو دوه یا درې شعرونه په هغه وخت کې یاد دي هغه دا دی چې تارا ته مینا کې پر ورو ورو راچولې
تارا ته
مینا کې پر ورو ورو راچولې جانان ستا د لاسه په مزه مزه مسکلې او دومره مخندلې چې تا وښ کې سسولې
دومره مخندلې چې تا
وښ کې سسولې ما دا غي اوخ کو نه جامونه جوړول ما دا غي اوخ کو نه جامونه
جوړول
سر مستا په غي کې ما پاس تر تکتلې
سر مستا په غي کې ما پاس در تکتلې
تا د خپل سترګو پیالو کې راکړل
واه واه
واه او ته ته شان راوې پیمانه وې زاو ته
ته ته شان
راوې پیمانه وې زاو ته سترګې د سبا په دغه شپه نه راختلې او شمس په بي خدای کې هم شراب در نه غوښتلې او تا ورته د جام بدل کې شونډې ورته
واه
خدای چې بیا زره تم نه زره چا نه متاثر د مولانا او د جاګیردار نه متاثر نو دویم د دویم دور د شاعرۍ اغاز باندې دینه کړی هغه دا چې نس کل ګنا ده نس کول کفر دی
نس کل ګنا ده نس کول کفر دی
بس د مولا خپه کول کفر دی خپل جماعت کې ځان ته چړی ګړی زما تشډمو ته قتل کفر دی او پیغله جماعت ته راوته ویلې توبه توبه مولا لتل کفر دی
ډیر مننه شمس صاحب. په اخر کې بزمګه ځوان کول شاعران چې تاسو غږ غوري زمګه رادیو مجله زمګ ډیر ګڼ شمیر ځوان شاعران لیکوالان هغه چې په دغه برخه کې کار کوي هغه یوري دی و مشر دی و قامپال شاعر په توګه دی و داسې چاپ توګه چې پښتنو لپاره دی کلونه کلونه کار کړی دی مبارزه دی کړې دا منډي ترډې دی وهلي لوګي تاتم دی تیرې کړې دا وایي دا پیغام څه دی لاند پیغام دی
د ټول غټه خبره خدا را شي د ژوند زو دریو کالو تا اورا سیزم اورا وال د ژوند په دې دریو او یا کال کې ما چې ځان د پاره سګټه کړې دا دا به صرف زما بچو ته پاتې کیږي زما ارمان او خواهش داده چې کوم فکر د پاره د جنگې د چاته مشهري کړی ده زه خپل تغ بچی غواړم چې کم از کم دا زما بچی پاتې شي چې زه مړ نشم چې زما فکر مړ نشي او دا لاره مړ شي
ژوند د کیسو ټولګه ده خو د ژوندانه دا کیسې یوازې لیکوالان د کیسو په بڼه راخلي نن یو ځل بیا د ژوندانه له کیسیز ګرداب څخه یو بل کیسه راخلو دا کیسه ښاغلی اجمل پسرلی لیکلی چې هیر نومیږي او زموږ همکارا فریبا ظاهری راوروي
زرپانا د اپارتمان دوره پر زنګ چې میګوته کې شو ده خدای خدای میکول چې اوڅه شسوي وي لکه چې دعا می قبل سوي و د په خنده غیر راکړه تر لاس نیولې د ناستې کوټې ته بوتلم تلویزیون لګیدلې و د دې شې ترمرینې ورسته چې څو ځله راغلم تلویزیون به مړ وو کوټه به ګډ ډوا ډوا خوس کوټه چارو ده په الماری کې کتابونه سره سم دي د کوچونو پر سر یې بالښتونه ایښي د پخلنځي خواته تیر سو په کومه ورځ چې میرمن مړه سوه داسې غلی سو چې نه یې زړه غوښتل څه ووایي او نه یې ژړل بیا تر څلوېښتې همداسې و تر هغه وروسته به یې دلیل دا و چې پردی وطن دی غم نه ویشل کیږي یوه ورځ یې بیا راته ویل چې زمان غم کموي له مکان سره څه وکړي چې په کوټو کې ګرځي دا یې سترګو ته درېږي چې لوښو ته درېږي دا ور په یادېږي چې په کوټه کې کښېني د دې خبرې په غوږو کې انګازې کوي د چای پیاله یې رامخته کړه راته ویې ویل په څه چورتونو کې ډوبې ما ورته وویل شکر دی چې غم ته دې شا کړه له یوټیوب څخه یې د تلویزیون پردې ته د چارلي چاپلین فلم ولګاوه ریموټ یې د تلویزیون پردې ته اشاره وکړه راته ویل د سړی تبه رسته کړې ما ورته وویل شکر چې غم دې هېر کړی چاپلین په ارته پتلون کې کوژ وژ رئیس و ما کټ کټ وخندل د پنوک ریموټ وګراوه ورته ومې ویل سړی کمال کوي د چای له پیالې غټ غړپ وکړ ما ورته وویل دا څو میاشتې دې غم کاوه کار دې له لاسه ولاړ څه ګټه ته هسې تکړه سه سړه سا یې وایسته د چاپلین د لنډ فلم له ختمېدو سره مې پر پیاله لاس ونیو زه نور ځم شکر چې غمونه دې کم سوي د تلویزیون مړ کړ زه راووتم د بلاک تر زینو نوم رسیدلی چې دروازه یې پرانیسته راژغې کړ وبخښه ته خو یو ځل راسه په یوه لاس کې یې د خپلې مېرمنې عکس په بل کې میخونه و راته ویې ویل دا دلته مخامخ پر دیوال لګوم ته ورته وګورئ چې سیخ دی ما یې عکس له لاسه واخیست د تلویزیون تر میز لاندې المارۍ کې مې کېښود د په مټ کې نیولې میخونه وشرنګول زه ترې راووتم د وره په خوله کې ودرېدم خپه سوی نه وي د څټک ټک ټک سو
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
شعر و شاعری نه یوازې دا چې د وخت تیری او خوند په پار لیکل کیږي یا ویل کیږي، بلکې د ټولنې لپاره د یو ځانګړي هدف په خاطر هم ویل کیږي. نو اړینه ده چې شاعری د یوې هدفمنې مفکورې توم نه له ځانه سره ولري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو. جنون یې هغه مرحله ته رسیدلې نه ده، جنون یه هغه مرحله ته رسیدلې نه ده، داستا مین په کومه لار گریوان شیندلې نه ده. د هغه لیک جواب دی هر اورس پوخ کلیکم کوم چې تروسه تا قلم باندې لیکلې نه ده. د هغه لیک جواب دی هر اورس پوخ کلیکم کوم چې تروسه تا قلم باندې لیکلې نه ده. راشه رانجه آینه د سمال درته یو یو خیم کوم یو یادگار دی ما لزان سره ساتلې نه ده. ما ډیر لیکونه ستا په نوم باندې درولېګل، خو ما ډیر لیکونه ستا په نوم باندې درولېګل، خو تا دی و جواب هم بیرته را لېګلې نه ده.
کین چرته زی بنا لار بدلا وی بنا، او کین چرته زی بنا لار بدل وی بنا، اوخ کی میرا وڑی بلے مو کی ننواتی دی اثر زمان زمان خبری پاتی دی اثر زمان زمان خبری پاتی
دی. یوی خبری تا مجبوریم دابو ساتما، گنی توبه میوا چه هیچ بزرکی نساتما. یوی خبرې ته مجبوریم دا به وساتم، گنی توبه میوا چې هیڅ بزړه کې نه ساتم. په یو کې مینه دا او بل تش له خبرو ډک دی، ځکه سر هر تن درته نیسم او زړه ساتم. په یو کې مینه دا او بل تش له خبرو ډک دی، ځکه سر هر تن درته نیسم خو زړه ساتم. چې مینه نه د دانو څه دی خواږه بل ته ورکړم، ځان ته چې خپله برخه ساتم تراخه ساتم. ستاد راتلو لاری تا گورم کگیگی بخود، ستاد راتلو لاری تا گورم کگیگی بخود، دسترگو کسی چی تمام و رسکاگ ساتم. نور مو بیریگا د نظر تاو بدی و نسیزی، نور ز پسترگو کی نظر سر و بساتم. پا هر محفل که می ملگری تش پا دغرتی، چی د محبوب ناما پینزه وقت پا خلصات ما.
باوجود دیچ تا تلارن، باوجود دیچ تا تلارن، باوجود دیچ تا تلارن، لب چاسا رلا رجوڑنا، لب چاسا رلا رجوڑنا. Hello.
عبادت زان لپار جوڑنا